السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې او د یو بل یو ساعت پښتو خبرونه وخت را ورسېدی. روانه خبرونه زه قسیم سلمل د خپلو ټولو همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم. د تخنیک په برخه کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي. په دغه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس ویلي له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون به د لوړي د مراسمو په سبا لاسلیک سي. په همدې خبرونه کې به مو د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې د روسي امنیتي وضعیت هم خبر کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا پوځي مشران وایي د اسلامي دولت پر ضد مبارزه شاید ډیر وخت ونیسي. د هر څه وروسته خو لومړی پام وکړئ د دې مهال مهمو کورنۍ خبرونو ته. له صفي الله ستانکزي نه
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د پغمان د پیخی د پینزو عاملینو د اعدام حکم لاسلیک کړ. د ملي امنیت شورا رئیس ویلي له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون به د سېشنبې په ورځ لاسلیک شي. او د کندهار سیمې چارواکي وایي په ډنډ ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو په یو کمین کې د ملي امنیت یو کارکوونکی او یوه ښځه وژل شوي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د پغمان د پیخی د پینزو عاملینو د اعدام حکم لاسلیک کړ. د جمهوری ریاست د ارګ مڼې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د پغمان د پیخی د پینزو عاملینو د اعدام حکم نن غرمه مهال د ولسمشر کرزی لخوا لاسلیک شو. له دې مخکې ولسمشر کرزی ویلي و چې د محکمې د حکم له وروستي کېدو سره سم به د دغو کسانو اعدام لاسلیک کړي. د پغمان د پیخی په پینزو عاملینو د کابل استیناف محکمې د اعدام حکم کړی و چې بیا یې دوسیې د سترې محکمې لخوا تر څېړنې لاندې ونیول شوې. د اسد میاشتې په وروستۍ شپه یو شمېر وسلوالو د پولیسو په جامو کې د پغمان په دیهربانو کې وسلواله اغلا وکړه او په څو ښځې ډلیز جنسي تیری هم ترسره کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس ډاکټر رنگین داد فرسپنتا ویلي له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون به د سېشنبې په ورځ لاسلیک شي. ښاغلی سپنتا دا خبرې نن د هرات د امنیتي خبرو په نوم یوې ناستې ته وکړې او ویې ویل چې دا امنیتي او دفاعي تړون د افغانستان په ګټه دی او دا یې ترې ملاتړ کوي. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو هیله مندي ښودلې چې د افغانستان منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی به د لوړي له مراسمو وروسته ډیر ژر د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کړي. تمه ده د افغانستان د نوي منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د لوړي مراسم د رواني اونۍ په دوشنبه ورځ ترسره شي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي په ډنډ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې د ملي امنیت یو کارکوونکی او یوه ښځه وژل شوې دي. د کندهار د ولی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل دا دوه کسان نن 12 بجې د ډنډ ولسوالۍ په کارزګلی کې د وسلوالو طالبانو په ډزو کې وژل شوې او یو بل ښځه ټپي شوې ده. ښاغلی خپلواک ویل د پیښې په اړه په سیمه کې پلټنې پیل شوې دي. او د افغانستان د پوهنې وزیر وایي نوی حکومت به په هیڅ وجه د ښوونې او روزنې په برخه کې جدي اندېښنه ونه لري. ډاکټر فاروق وردک دا خبره نن د ښوونځیو د اداري شوراګانو او د ولایتونو د ښوونځیو او ټولنیزو برخو کارکوونکو په غونډه کې وکړه.
به حکومت نوین افغانستان که بخیر دیگه سبا کار آغاز میکند ما یک معارف را به میراث میگوید.
افغانستان نوی حکومت ته چی په سورجو کې به خپل کار پیل کړي داس یو معارف به میراث پیږدو چې 12.8 میلیونه زده کوونکي په نظام کې حاضر دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي وردک په خبره شاوخوا 14 کاله مخکې یوازې 1 میلیون زده کوونکي په زده کړو بوخت وو. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به ملالۍ بشیر در واوروي.
د امریکا پوځي مشران وایي د اسلامي دولت بنسټ پالې ډلې پر ضد په مبارزه کې به زیات وخت ولګیږي. د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارټین ډیمپسي وویل هیله مند دی چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد ټینګه او دمنداره مبارزه وسي. د وویل زموږ د ائتلاف لخوا بریدونه داعش ته دا څرګندوي چې دوی په سوریه کې هیڅ خوندي ځایونه نه لري. زموږ هدفي بریدونه په سوریه کې د داعش قومنده او کنټرول ګډوډوي او د دوی لوژستیکي توانونه او تاسیسات له منځه وړي او په عراق کې زموږ عراقي ملګري قوي کوي چې د تروریستانو پر ضد کار وکړي. د زیاته کړه په سوریه کې د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې د اسلامي دولت د وسلوالو تر واک لاندې دي د مخالفانو د 12 یا 15 زره کسیز ځواک په لویدیځ کې ملاتړ وکړي. دویل چې داسې ځواک ته اړتیا ده. په عین حال کې د عراق ولسمشر فواد معصوم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال په خپل هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جوړېدل وستایل. د عراق جمهور رئیس د دغې بنسټپالې ډلې پر ضد د زیاتې سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه وکړه. د امریکا په شیکاګو ایالت کې د هوایي ترافیکو د کنټرول په مرکز کې د اور لګیدلو له کبله شاوخوا 12 پروازونه بیرته کښېنول شول. د راپورونو له مخې داسې ښکاري چې دا اور د دې مرکز د یو کارکونکي لخوا لګول شوی دی. د پرون ورځې دې پیښې د شیکاګو دوه لوی هوایي ډګرونه متاثر کړي دي. له دې سره سره په ټولو امریکایي هوایي ډګرونو کې د دې پیښې تاثیر لیدل کیږي، ځکه چې له اوره د زیانمن سوي یو هوایي ډګر څخه د دې هیواد دننه پروازونه هم کیږي. د دې پیښې له کبله ټول پروازونه وځنډول شول. د امریکا د ملي هوایي ادارې یو چارواکي ویلي چې د اور د زیان څېړنه به څو ورځې واخلي، خو مرکز کولای سي خپل ټول فعالیتونه بیرته پیل کړي. د شیکاګو په دواړو هوایي ډګرونو کې ځینې پروازونه بیرته پیل شوي دي. د اور لګېدو پر مهال یو 18 کلن کارکونکی چې ځان یې په چاړه ټپي کړی و ونیول سو. د روسیې د تیلو تر ټولو لوی شرکت روز نفت وایي د آرکټیک سمندر په کارا بحیره کې د تیلو نوی ډګر پرانستی دی. دا اعلان له هغه وروسته وسو چې د امریکا لخوا پر روس نفت شرکت او د دې شرکت پر مشر ایګور سچن بندیزونه لګول شوي دي. دا بندیزونه پر ځینې شرکتونو او کسانو په اوکراین کې د مسکو د لاسوهنې پر سر لګول شوي وو. روس نفت نن په یوه اعلامیه کې وویل اټکل شوی ذخیره 3 میلیونه ټنه زیات سپک اومه تیل لري. په دې اعلامیه کې راغلي چې د تیلو دا نوی ډګر پوبېډا نومول شوی دی. اټکل شوی ده چې دې ډګر کې به 338 میلیونه مکب متره ګاز هم وي. د تیلو دره استولو دا پروژه د امریکایي شرکت اکسون موبیل په ګډ تړون پر مخ ځي. او په منځني جاپان کې د آتشفشان د چاودنې له کبله د پیښې د ځای شاوخوا کورونو ته ایرې شیندل سوي دي. په دې پیښه کې تر اوسه څوک نه دي ټپي سوي. د جاپان د کیوډو خبري اجانس د راپور له مخې د غرمې خواته د اوټیک له غره آتشفشان راپورته سو او له دې غره څخه ټینګ دود راوتلو راپورونه راغلي دي. د دې غره لوړوالی 3.08 متره دی. راپورونه دا نه وایي چې آیا د مقاماتو لخوا خلکو ته حکم سوی و چې خپل ځایونه پرېږدي او کنه. دا آتشفشان د ټوکیو 200 کیلومتره غرب ته واقع دی او تیر وار په 2000 کال کې چاودلی وو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم دلای سي چې پاتې ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورک. د رواني خبرونه د سر راپور مودا دی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس ډاکټر رنگین دت فرس پنتاوي له امریکا سره امنیتي د فای تړون به د لوړي د مراسمو په سبا لاسلیک سي. د غرض اوري چې د نوي ولسمشر د لوړي د مراسمو د جوړیدو کمیسون وای دغه مراسمو لپاره پوره چمتووالی نیولای دی.
ما آمادگی کامل داریم و ما امیدوار هستیم که مراسم تحلیف رئیس جمهور را به وجه احسن و با شکوه برگزار کنیم.
په همدې خبرونه کې د غزنی د اجرستان ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه وروستي حال درکو. د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. په نړیوال مسالې کې په دې اړه راپور لرو چې ایران وایي له نړیوالو قدرتونو سره دغه هیواد د اټومي پروګرام پر سر په خبرو کې لږ پرمختګ شوی دی. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه لرو چې داونه د سیګریټ څکولو د زیانونو په اړه له یو شمېر ځوانانو سره غږېدلی وو.
د سیګریټیانو له نظره د سیګریټ دود یې غم غلطوي. دا خبره څومره رښتیا ده؟
له معمول سره سم پر درو بجو تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت خبرونه په لایف ژوندۍ بڼه خبريږي. ملتیا مخوړم. تاسو د ازادي رادیو ته غوښتست. راځو د خبرونې لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو د رواني خبرونې په لومړي سر کې ویل، د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس ډاکټر رنگین دت فرس پنتا ویلي له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون به د لوړې د مراسمو په سبا لاسلیک سي. ښاغلی سپنتا دغه څرګندونې نن په هرات کې په یو غونډه کې کړي. د نورو جزئیاتو لپاره زموږ همکار اسدالله الدین هم د اوسره سره په سټوډیو کې دی. الدین صاحب، مهرباني وکړئ موږ او اوریدونکو ته د موضوع د جزئیاتو په اړه معلومات راکړئ.
ډیره مننه. سلام صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. په داسې حال کې چې دوه ورځې وروسته د نوي ولسمشر د لوړې مراسم ترسره کیږي، د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار رنگین دت فرس پنتا وایي چې نوی ولسمشر به د لوړې مراسمو یوه ورځ وروسته یعنی د راتلونکي سه شنبه په ورځ له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړي. ښاغلی سپنتانن په هرات کې د امنیت په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته چې د شاوخوا دیرشو بهرنیو هیوادونو استازو ګډون پکې درلود وویل چې دای هم د دې صنعت د لاسلیک کولو ملاتړ کوي. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلی سپنتا لنډې خبرې واورو.
من عمیقاً طرفداری امضای قرارداد همکاری امنیتی با ایالات متحده و همچنین قرارداد تدوین حضور قانونی نیروهای ناتو برای آموزش و تعلیم و تربیت سربازان افغانستان در کشور ما می باشم و خوشحال هستم که این امر توسط حکومت آیندی ما در روز سه‌شنبه صورت خواهد گرفت.
باید وایم چې له دې وړاندې د نوي منتخب ولسمشر اشرف غني احمدزي ویاند طاهر زهیر هم ازادي راډیو ته ویلي چې له امریکا سره د امنیتي سند لاسلیک د اشرف غني احمدزي په لومړیتوبونو کې دی. دواړو کاندیدانو چې اوس د پګاړه د ملي وحدت حکومت جوړ کړ، اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله، د خپلو کمپاینونو پر مهال هم ژمنه کړې وه چې له امریکا سره به امنیتي سند لاسلیک کړي، ځکه د دوی په خبره په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره او دغه راز په راتلونکي کې د تروریزم لپاره د مبارزې لپاره د امریکایانو په د ناټو د ځینو غړو حضور مهم دی. باید وایم چې په دې وروستیو کې د افغانستان ملي شورا هم د امنیتي سند په اړه باندې په خپلو غونډو کې بیلابیل بحثونه درلودل. د ملي امنیت د ملي شورا د ځینو غړو اندېښنه دا و چې نوی افغان ولسمشر باید په ډېرې بېړې سره د امریکا سره امنیتي سند لاسلیک نه کړي. د ملي شورا ځینو غړو سپارښتنه دا و چې نوی افغان ولسمشر باید دقت وکړي او له دقت وروسته له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړي، او هغه افغان حکومت چې کومې غوښتنې لري هغه غوښتنې باید په امریکا باندې ومني. باید وایم چې د امنیتي سند لپاره تیر کال ولسمشر حامد کرزي یوه لویه جرګه هم راوبلله. لویه جرګې هم له امریکا سره د امنیتي سند په اړه باندې پریکړه وکړه او دا غوښتنه وکړه چې باید افغان حکومت له امریکا سره امنیتي سند ولري. خو هغه وخت ولسمشر حامد کرزي د دې لپاره له امریکا سره دا سند لاسلیک نه کړ چې د دوی په خبره امریکا یې غوښتنه ونه منله. ولسمشر په هغه مهال وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات یوازینی کلی د امریکا او پاکستان په لاس کې دا ویل تر څو چې امریکا په افغانستان کې د سولې لپاره عملی لارې چارې ونه لټوي او عملی هڅې ونه کړي، دای بل امریکا سره امنیتي سند لاسلیک نکړي. خو اوس پات شنوي حکومت ته چې سبانه بل سبانه وي ولسمشر لوړه کوي، نو آیا معلومه به چې رښتیا به هم د سه شنبه په ورځ نوی ولسمشر دا سند لاسلیک کړي او کنه؟ خو په دې حال کې باید وایم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم هیله ښودلې چې د روانې اونۍ په ترڅ کې به نوی منتخب ولسمشر اشرف غني احمدزی له دوی سره امنیتي سند لاسلیک کړي.
لودین صاحب تاسو له مفصل معلومات نه ډیر مننه. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، اسد الله لودین و چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي سند په ارتباط یې د افغان چارواکو د روسي څرګندونو په اړه معلومات راکول.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. مخکې مو واوریدل چې د ملي امنیت د شورا رئیس وایي چې کله چې د نوي ولسمشر د لوړې مراسم ترسره سي نو سبا ته به امنیتي سند له امریکا سره لاسلیک سي. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي چې د نوي منتخب ولسمشر د لوړې مراسمو ته چمتووالی بشپړ شوی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا چارواکي وایي دغه مراسم به په ټاکل سوي نیټه یعنی د دوشنبه په ورځ پارک کې ترسره سي. بل لور ته د اشرف غني احمدزي ویان طاهر زهیر وایي چې د ولسمشر د لوړې مراسم وروسته به کابینې له جوړېدو سره سم اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم لوړه وکړي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان د جمهوري ریاست د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا چارواکي وایي د نوي ولسمشر د لوړې مراسمو ته د افغانستان د متحدو هیوادونو استازي رابللې دي. د دې ادارې ویان جواد ناجي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوي ولسمشر د لوړې مراسمو ته چمتووالی له هر پلوه بشپړ شوی او دا مراسم به د راتلونکي دوشنبه په ورځ په شاندار غونډه کې ترسره شي.
د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو د جوړېدو کمیسیون له څو پرلپسې ورځو راهیسې منظمې غونډې درلودې. موږ په بشپړه توګه امدګي لرو. د میلمنو راتګ ته سترګې په لارې یو، هیڅ ډول ستونزې نه لرو او موږ هیله لرو چې د لوړې مراسم په شاندار ډول ولمنځل شي.
ښاغلي ناجي زیاته کړه په ار کې ټول لازم تیاری پات رسیدلې او ګډون کوونکو کورنیو او بهرنیو مشرانو ته بلن لیکونه رسیدلې دي. دا چې د سشمیر هیوادونو څومره شمیر استازي به په دې مراسمو کې ګډون وکړي او اجرایي رئیس به څو وخت لوړې مراسم پر ځای کوي. جواد ناجی وویل چې په دې اړه به د یک شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې معلومات ورکړل سي. په همدې حال کې د نویو منتخب ولسمشر یو ویان طاهر زهر ازادي راډیو ته وویل کله چې ولسمشر د لوړې مراسم پر ځای کړي د یو فرمان په واسطه به د اجرایي رئیس پوست رامنځته کړي. دا زهیر په خبره د اجرایي رئیس د لوړې مراسم شاید له کابینې سره یو ځای ترسره شي.
کله چې اجرایي پوست د ولسمشر په یو ځانګړي فرمان سره رامنځته شي شاید په یو جلا غونډه کې به له کابینې سره او یا هم بیل د هغه د لوړې مراسم پر ځای شي.
اشرف خانی احمدی او عبدالله عبدالله له څو اونیو خبرو او تماسونو وروسته تیره دوشنبه د ملي وحدت د حکومت د څرنګوالي په اړه موافقه لاسلیک کړه. د دې وړاندې د کورنۍ چارو وزارت چارواکي ویلي و چې د نوي ولسمشر د لوړې مراسمو ته له امنیتي پلوه هم چمتووالی نیول شوی ده. ولسمشر حمید کرزی ویلي چې د نوي ولسمشر د واک په موده کې به په کابل کې پاتې شي او له نوي افغان حکومت سره به همکاري کوي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم په افغانستان کې تم کېږو. لکه څنګه چې تاسو د ازادي راډیو په راپورونو کې واورېدل، وسلوالو طالبانو د پنځشنبه په شپه د غزنی ولایت په اجرستان ولسوالۍ حمله وکړه او د جمعې تر ورځې لسګونه تنه ملکیان او پولیس وژل. خبري رسنۍ ویلي چې وسلوالو د امنیتي ځواکونو د کورنیو او خپلوانو د غړو سرونه هم پرې کړي دي. د غزنی والی محمد موسی اکبرزاده ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د اجرستان پر ولسوالۍ حمله وکړه او غوښتل یې دا سیمه ونیسي، خو په خبرې چې دوی په دې کار کې بریالي نسول. د همدې موضوع په اړه د لا نور جزئیاتو په خاطر همدا اوس له غزنی څخه زموږ همکار سید شاه سقیم را سره په مستقیم تماس کې دی. سقیم صاحب، لومړی خو خبرونه ته شرقلی مهرباني وکړه که موږ او اوریدونکو ته معلومات راکړي چې د غزنی په اجلستان ولسوالۍ کې اوس وضعیت څنګه دی؟ آیا جګړه اوس هم روانه ده که ختمه شوې ده؟
السلام علیکم تاسو او اوریدونکو ته سلامونه. په اجلستان کې تقریبا لسیر او دوه اونۍ راځي چې جګړه روانه ولا خو دې ورسته یو کې یو څه ډېر سخت شوی ولا ته دا څنګه اندازې پورې جګړه د ولسوالۍ تر مرکز پورې راورسېده او کله ماستره سوره وروسته نور هم دا کړی د ماستره څخه څنګه سوله بلاخره ولسوالۍ سقوط له ګواښ سره مخ او په دې کې پاکستاني طالبان دي، افغان طالبان دي، جبهه بریدونه په ولسوالۍ پیل کړي وو. تیر شپه ولسوالۍ ته ځانګړي ځواکونه لېږل شوي وو. بیا سهار یو بل ډله تازه د میټ سواره لاله وروسته معلومات له ولسوالۍ څخه ترلاسه شوي دي. وسلوال هغه محشره مته کړې ده، غرونو ته ختلي دي او اوس جګړه په ځینو کلیو کې لاس خال خال روانه ده، خو هغسې تونده نه ده، شدیده نه ده لکه څنګه چې تېره ورځ او تېرو څو ورځو کې وله. دا مهال چارواکي وایي چې دوی پرمختګ کوي له غزني له مرکز څخه ځینې نور امنیه کمانډان او سرتیر هغه هم روان دي او ولسوالۍ تقریبا هغه هم نږدې شوي دي. ځینې داسې سرچینې هم وایي چې ولسوالۍ مرکز ته تېرو ځینو کلیو کې طالبان غرونو ته ختلي دي، درې څلور طالبان ورڅخه پاتې شوي او هغه بیا عامو خلکو په دار ځړولي دي. دلته لکه طالبانو تېره ورځ دلته له دولسو تنو ښځو او ماشومانو له دغسې سیمې له خلکو څخه ډېر تور شوي دي. سیمه ییزو پولیسو کورنۍ ډېرې دي کورونه
یو څه وکړي او شپېته کورونه یې سودولي. بله سقیم صاحب، مخکې تاسو ویل چې دغه ولسوالۍ پرون د طالبان لخوا محاصره شوی او نږدې و چې سقوط وکړي. دلته سیمه ییز چارواکو هم دم دا خبر وکړه، یعنی اوس وضعیت څنګه دی؟ اوس دغه اندېښنه له منځه تللې؟ په حالت څنګه دی اوس؟ هلته
اوس تقریبا د سقوط اندېښنه له منځه تللې ده. سقوط کېږي نه، خو د دې لپاره چې د ولسوالۍ نور کلي هم له وسلوالو څخه پاک شي هلته عملیاتو ته اړتیا ده. دا د عملیاتو چې سیمه ییز پولیس په کلیو کې نورو کلیو ته هم وغځول شو، پراتلو کې د وسلوالو مخه ونیسي. د سیمې اوسېدونکي یوازې همدا غوښتنه کوي چې مخکې هم دلته عملیات شوي خو طالبان وشړل چې بېرته سرتېر هم له ولسوالۍ څخه راوځي. دوی وایي که چېرته دا ځل عملیات کېږي نو باید سرتیر همدل ته پاتې شي تر څو راتلونکي کې د طالبانو مخه ونیسي، ځکه دوی وایي موږ له دولت سره مرسته وکړو مګر وروسته چې سرتیر بېرته لاس طالبان راځي او بیا مو هغوی هم حلالوي یا موزن یا ډز را باندې کوي.
او دغه جګړه یوازې د غزنی په اجلستان ولسوالۍ کې وه که پر نورو ولسوالیو باندې یا پر نورو سیمو باندې هم وسلوالو طالبانو حملې کړې؟
د غزنی تقریبا په ټولو ولسوالیو کې حالت خراب دی، ناامني زیاتوالی وروسته کې په قرابا واندړ او ناوخ بېخي د طالبانو په لاس کې د بیروز زیاتې سیمه د طالبانو سره یوازې د شېله سیمه چې دغه یو څه سرتیر شته پکې. تقریبا په ټولو ولسوالیو کې جګړې روانې دي، دوه درې ورځې وړاندې د پنځو ولسوالیو لارې طالبانو تړلې وې، ښار ته هېڅوک نه را پرېښول. همداسې په ښار کښې هم ادسې وژنې روانې دي، چاودنې کېږي.
بلې، ډېره مننه سقیم صاحب، ډېره مننه ستاسو د معلومات څخه. د ازادي راډیو قدرمن اورېدونکو، له غزني څخه زموږ د همکار سید شاه سقیم معلومات ته غوږ وست چې د غزني د اجلستان ولسوالۍ په اړه موږ تاسو ته معلومات راکول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
د آشنا رادیو خبرتیا موریدل چی؟ پر همدې څپو د ماښام لوونه د سهار تر و بجو پورې خبرونه لري، او د سهار د و بجو نه بیا د ماښام تر و بجو پورې تاسو ازادي رادیو اوریدلی سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي موین جاوید لودین د افغانستان نوی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د بهرنیو پالیسۍ په برخه کې له موجوده فرصتونو ګټه واخلي. زموږ همکاري ناجی ساپۍ د نوموړي د خبرو په اړه راپور برابر کړی چې په ګډه سره اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پخوانی سیاسي مرستیال ټینګار کوي چې نوی حکومت ته پکار دی چې له موجوده فرصتونو څخه په استفادې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ د پیاوړتیا په برخه کې جدي ګامونه واخلي. جاوید لودین له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې وویل چې د ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال له بهرنیو هیوادونو سره د افغان حکومت اړیکې ښې وې، خو یوازې له امریکا او پاکستان سره سیاسي روابط یو څه زیانمن شول. ښاغلي لودین وویل چې راتلونکی حکومت باید د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د حامد کرزي له تجربو ګټه واخلي او په دې برخه کې نیمګړتیاوې هم پوره کړي.
یو شمیر ستونزې موجودې وې، له هغې جملې څخه زموږ سیاست د پاکستان او امریکا په مقابل کې وو. له امریکا سره په اړیکو کې موږ له یوې خوا د افغانستان اوسنی واقعیت سره مخامخ وو، او له بلې خوا د ولسمشر کرزي موقف ګیري وه، چې حتی د دې احتمال هم موجود وو چې له امریکا سره زموږ اړیکې قطع شي، چې دا کار د بحران سبب هم کېدای شو. نو اوس د افغانستان نوي رهبرانو ته دا یو فرصت دی. ولسمشر کرزي چې کومې خبرې مطرح کړې دوی اوریدلې، نو تصمیم د دوی په لاس کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزي هم له دولتي چارواکو سره د مخخې په غونډه کې وویل چې په تېرو څو کلونو کې پاکستان د ډیورنډ کرښې په رسمیت پیژندل او د افغانستان د بهرني سیاست کنټرول غوښت چې افغان حکومت ورته عملاً چمتو نه و. حامد کرزي وویل چې د خپلې واکمنۍ په دواړو پړاوونو کې د نړۍ له هیوادونو سره متوازنې اړیکې پاللې. د بهرنیو چارو پخوانی سیاسي مرستیال جاوید لودین هم د متوازنو بهرنیو اړیکو په برخه کې د ولسمشر حامد کرزي تګلارې ستایي. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې د ایران او امریکا خرابو سیاسي اړیکو ته اشاره وکړه، خو ویل چې افغان ولسمشر حامد کرزي وتوانید چې له دې دواړو هیوادونو سره اړیکې ښې وساتي.
مختلفو هیوادونو چې کوم ستونزې په خپلو کې لرلې، مثلا د ایران روابط له امریکا سره، داسې امکان موجود و چې افغانستان د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د مبارزې په یوه ډګر بدل شي، چې خوشبختانه دا کار ونه شو.
له دې سربیره له هند او پاکستان سره د حامد کرزي متوازنې سیاسي اړیکې هم د پام وړ بلل کېږي. د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال وایي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې یوازینی هیواد چې ډېر منفي سیاست یې خپل کړی و هغه پاکستان و، چې نه یې غوښتل په افغانستان کې یو قوي حکومت رامنځته شي. نوموړي همدارنګه هیله وښوده چې نوی حکومت به وکولی شي چې د پاکستان نقش ته تغییر ورکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
با والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
لکه څنګه چې مو د خبرونې په سر کې په خبرونه کې واوریدل، د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د پغمان د پیښو د 5 عاملینو د اعدام حکم لاسلیک کړی. نو که چیرې تاسو غواړئ په دې اړه نور جزئیات واخلئ، د ازادي رادیو ویب پاڼه مه هیروئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com یا azadiradio.org.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
بیا هم یو کورنۍ مسله راخلو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې لاسته راوړنې د پام وړ وې، او هغه پرمختګونه چې دې وزارت کړي د نړیوالې ټولنې له اټکله ډېر دي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي تیر 15 کلونه له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي چې د پوهنې په برخه کې کافي کارونه شوي دي. د پوهنې وزیر فاروق وردګ د شنبې په ورځ د ټولنیزو شوراګانو لسګونو غړو ته په وینا کې وویل چې نړیوال هم د افغانستان د پوهنې د بهیر پرمختګ تاییدوي او له دې بهیر سره نړیوال هم مرستې ډېرې کړې دي. ښاغلي وردګ وویل راتلونکی نظام باید د پوهنې په برخه کې د مالي ستونزو کومه اندېښنه ونه لري.
تنها بانک جهانی که 23 میلیون دلار سالانه برای ما بودجه میده،
یوازې نړیوال بانک چې په خوی د کال 20 میلیون دلار راکول، اوس 120 میلیون دلار مرسته کوي. تاسو باید دا ویره ونه لری چې خدای دې ونه کړي زمونږ د پوهنې سیستم په شاو لاړ شي. له دې وروسته زمونږ معرف غریب نه دی، خو هغه ظرفیت چې خلکو ته جواب وایون کوي هغه ظرفیت اوس هم نه لرو. ښاغلی وردګ وایي دوی به میلیونونه ډالر راتلونکي حکومت ته پرېږدي چې د پوهنیز سیستم د کیفیت د ښه کولو لپاره د دوی پیل شوي کار ته دوام ورکړي. هغه وویل په هیواد کې د پوهنې د کیفیت د ښه کولو لپاره یوه نوې طرحه بشپړېدونکې ده، تر څو هر ښوونځی د خپلو خلکو او ټولنیزو شوراګانو لخوا کنټرول او د زده کړو کیفیت یې ښه شي. دا وزارت وایي د همدې هدف لپاره یې د پوهنې لپاره د خلکو د ملاتړ مدیریت د ټولنیزو شوراګانو پر ریاست بدل کړی او دې ریاست تر اوسه 4,318 شوراګانې ایجاد کړي دي. د ټولنیزو شوراګانو د خوځښت د ریاست مشر ضیاءالحق صافی وایي دوی په پلان کې لري چې د شاوخوا 3,000 شوراګانو په ایجاد د پوهنې ملکیت د خلکو د مستقیمې څارنې په واک کې ورکړي. نوموړی وایي دا شوراګانې په هیواد کې د پیل شوي ګړندي پوهنیز سیستم د کیفیت د ښه کېدو لپاره ښه رول ادا کوي، او نړیواله ټولنې هم د دوی له دې اقدام څخه هرکلی کړی دی.
د معارف د ښوونځیو په تعمیراتي چارو کې هم دغه شوراګانې فعاله ونډه لري. له مکتب څخه ساتنه، لورزنیو چارو څخه یې څارنه، او په هر ستونزه کې د معارف له اړوند اداراتو سره منظمه هماهنګي او مرسته لري. سږ کال د دې ریاست په چوکاټ کې 242 د ښوونځیو نوې شوراګانې جوړې شوې دي چې جامع د شوراګانو شمیر 4,318 ته رسیدلی دی.
د پوهنې وزارت معلومات ښیي دا مهال 15 میلیونه هلکان او نجونې په هیواد کې په زده کړو بوخت دي، په داسې حال کې چې 15 کاله وړاندې دا شمېره یوازې 1 میلیون ته رسیده. د پوهنې وزارت چارواکي راتلونکي نوي حکومت ته په داسې وخت کې د خپلو لاسته راوړنو ډاډ ورکوي چې د هیواد په ډیرو سیمو کې د 200 څخه زیات مکتبونه لا هم د نامنۍ له امله بند دي.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشتاسکره
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
لکه څنګه چې مو په دې هغه کې واوریدل، تاسو آزادی رادیو کولای سی په سترو شارونو کې د افغانستان په سترو شارونو کې د افم په 3.15 چپه واوري. دغه شارونه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسدآباد، خوست، ګردیز، قلات، لشکرګاه، پولعالم، پارون، مهترلام او ځینې نور ستر شارونه دي. او کچیرې په دغه موج کې تاسو له ستونزو سره مخامخ کیږئ، نو کولای سی د په منځنیو 12.9 چپو باندې په ټول افغانستان کې لاسافه واسي واوري. اول د سره ورسیدلو د خبرونه دوهم نیمایته سات وخت په افغانستان کې د ماپشین 2:30 بجې سولې. یو ور بیا ملالی بشیر ته وخت ورکو چې مهم لاند خبرونه وړاندې کړي.
د کندهار سیمهیز چارواکی وای په ډنډ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې د ملي امنیت یو کارکونکی او یو شذ وجل سوی دي. د جمهوری ریاست د ارګ ماڼۍ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د پغمان د پیښې د 5 عاملینو د اعدام حکم نن غرمه مهال د ولسمشر کرزي لخوا لاسلیک شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس ډاکټر رنگین داد فرس پنتا ویلي له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون به د سې شنبه په ورځ لاسلیک شي. د امریکا د پوز د لوی د ستریزانو د کمیټې رئیس جنرال مارټن ډیمپسي ویل هیلمن دی چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد ټینګه او دوامدار مبارزه وسی. د روسیې د تیلو تر ټولو لوی شرکت روس نفت وایي د ارکټیک سمندر په کارا بهیره کې د تیلو نوې ډګر پرانستې دي. او د امریکا په شیکاګو ایالت کې د هوایي ترافیکو د کنټرول په مرکز کې د اور لګیدو له کبله شاوخوا 1100 پروازونه بیرته کښېنول سوي دي.
لاند خبرونه مولا زده راجوت خواوری دل. اوسم نجیب زمان مهم اقتصادی خبرونه اوروی.
دورزی اقتصادی فعالیتونه
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي ملي او نړیوال سوداګر غواړي چې په افغانستان کې د ګاز او تیلو په برخه کې تر 1 میلیارد ډالر پورې پانګونه وکړي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته په افغانستان کې د نفتي موادو په کانفرنس کې چې په دوبۍ کې جوړ شوی و یو شمیر ملي او نړیوالو سوداګرو وویل په تمه دي چې ژر په افغانستان کې د نوي حکومت کابینه اعلان شي تر څو دوی د نفتي موادو په برخه کې پانګونه وکړي.
دوی د دې غوښتون کې دي چې حتی د نفتي موادو په برخه کې د 1 میلیارد ډالرو پانګونه وکړي. دوی دې ته په تمه دي چې نوې کابینه په کار پیل وکړي او د افغانستان حکومت د دې پانګونې د جذب توان ولري او له دوی سره ژمنه وکړي چې د نفتو د رایستلو پروسس، تصفیه او حتی د افغانستان د نفتي موادو د صادراتو په برخه کې پانګونه وکړي.
دا په داس حال کې د 4 ورځې د افغانستان نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی په وغونډه کې له سوداګرو وغوښتل چې راسی او په افغانستان کې پانګونه وکړي. د فاریاب ولایت مستوفیت وایي چې په سژنوي اوایدو کې د تیر کال په پرتله څه باندې 15 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت مستوفی محمد اسلم ګداز ازادي رادیو ته ویل د اوایدو په برخه کې د ضایعاتو څخه مخنیوي د نویو عایداتي لارو چارو موندل او په دې برخه کې د مستوفیت د کارمندانو هلې ځلې د دې لامل سول چې سږ کال د دغه ولایت د مستوفیت عاید څه باندې 142 میلیونه افغانۍ ته ورسیږي. ښاغلی ګداز زیاته کړه د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو د فاریاب ولایت د مستوفیت عواید څه باندې 1.2 میلیونه افغانۍ ته رسیده چې سږ کال په همدې موده کې دغه عواید 1.2 میلیونه افغانۍ ته لوړ سوه. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یوه اومنۍ بوجي پاکستاني اوړه 1350 افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بوجي وریجې 2200 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجي بوره 1200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1170 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 70 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 30 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم په 150 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د جنو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.5 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 95 پوله او زر پاکستاني کلدارې 1550 افغانۍ.
اوس به مدا ورو چې د کابل چاپ لسپانو نن پر کوم مطالبه باندې مقاله او مطالب لیکل دي.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو منتخب ولسمشر ته د باور لیک د سپارلو او له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته باور لیک ورکړ. د همدې ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي دا سمه ده چې پر افغان ولسمشر سخت او درانه فشارونه راغلل. دغو فشارونو له ځان سره پراخې ستونزې هم درلودې. د لیکوال په باور اوس داسې ښکاري چې د ولسمشر د مشروعیت د خرابولو لپاره هڅې له ناکامۍ سره مخ شوې، او اوس ټول پوهیږي چې اشرف غني احمدزی د افغانستان منتخب ولسمشر دی. بلخوا ملي ارمان ورځپاڼې د کارپوهانو له قوله لیکلي اشرف غني احمدزی ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا ورکړل شوی باورلیک اعتبار نه لري. محور خپلواکې ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي پر اشرف غني احمدزی د لویدیځو رسنیو تبلیغاتي فشارونه پیل شول. وړاندې په مطلب کې راغلي نوی افغان ولسمشر ځکه تر فشارونو لاندې نیول شوی چې د لوړې تر مراسمو وروسته په څلورویشت ساعتونو کې به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د لیکوال په باور د امنیتي تړون د ژر لاسلیک په برخه کې ځکه له بیړه کار اخیستل کیږي چې د یا تړون نیمګړتیاوې وپوښل سي. دا ویسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک بیا بیا غور ته اړتیا لري. د لیکوال په باور امریکا په هیڅ بیا له افغانستانه نه وځي، نو نوی دولت باید له لویدي سره عاقلانه چلند وکړي او د امنیتي او دفاعي تړون په ګډون هر څه ورسره په پټو سترګو ونه مني. هوا دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې پوښتنه کړې د خوندي او باوري انتخاباتو لپاره باید څه وشي. لیکوال وړاندیز کوي باید ولس ته ټول هغه لاملونه بربنډ شي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د اوږدوالي باعث وګرځېدل. همدارنګه وړاندې په سرمقاله کې راغلي نوی ولسمشر د انتخاباتو په کمیسیون کې داسې کسان باید په دندو وګماري چې ورته د ولس ارادې لوړې وي او د چا زور او زر ته تسلیم نشي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې هیواد د افغانستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه او سولیزې اړیکې غواړي. نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وکړې. په دې اړه تفصیل له پېښور څخه د زبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي هیواد په سیمه کې د افغانستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه او سولیزې اړیکې غواړي او د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. نوموړي زیاتوي چې افغانستان دا مهال له یو تاریخي پړاو تیریږي. په دې هیواد کې د لومړي ځل لپاره واک په سولیز ډول له یو حکومت ته بل ته لیږدي چې له امله پاکستان افغان ولس او نوي افغان دولت ته مبارکي او د اړخیزو همکاریو ژمنه ورکوي. نواز شریف د شنبې په شپه د امریکا په متحده ایالاتو کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې همداراز وویل افغانستان نو پاکستان دواړه په سیمه کې یو ډول ننګون سره مخ دي چې پراخو دواړخي اړیکو تفاهم ته اړتیا لري. پاکستان له افغانستان سره د ژورو دواړخي اړیکو غوښتونکی دی او په دې لړ کې پر خپلو ژمنو ټینګ ولاړ دی. موږ په دې وروستیو کې په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي او د تروریستانو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي او همداراز په افغانستان کې هم د افغان دولت لخوا د ورته اقداماتو اړتیا لیدل کیږي. سو په دې لړ کې مهمې لاسته راوړنې ولرو. شریف همداراز هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې به د افغانانو په مشرۍ جوړجاړي عمل مخ پر وړاندې روان وي چې په ترڅ کې به په دې هیواد کې سیاسي ثبات او تلپاتې سوله رامنځته شي. نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ولسمشري ټاکنو دواړه کاندیدان ډاکټر اشرف غني او عبدالله د یو ملي یووالي حکومت پر جوړول موافقې ته رسیدلي او ډاکټر اشرف غني د افغانستان نوی منتخب ولسمشر ټاکل شوی دی. د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو یو شمېر کتونکو په داسې حال کې چې نواز شریف نوی افغان دولت ته د هر ډول مرستو ډاډ ورکړی وایي چې پاکستان په افغانستان کې د ملي والد حکومت جوړېدو ته خوشاله دی. د پاکستان د دفاعي او سیمه ایزو چارو کار په متقاعد پوزي سید نذیر مومند د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کچېری نوی افغان دولت له وسلوالو مخالفین سره خبرې اترې پیلوي نو پاکستاني په دې لړ کې مرسته کولی شي.
افغانستان کې چې کوم د یونټي ګورنمنت جوړیږي او دې ته پاکستان په خمه زربان دي ګوري د دې د وجنا چې د پاکستان په سوچ کې یو کلیریټی راغله. تر اوسه په افغانستان کې د چاو حکومت او هغه حکومت کې کوم کوم غړي شامل دي او پاکستان غوړي چلته دی او داسې حکومت یې او هغه څنګه خبره اتره کولې شو آیا د سکیورټی د افغانستان په کومه توګه باندې راغلي آیا صرف د ټوپک په زور باندې یا د خبرو اترو په هم لاس اچي نو که خبرو اترو په لاس اچي نو به پاکستان خو پاغي کې ډیره مرسته کولی شي د افغانستان د نوی حکومت هغه سره نوی لارې چارې جوړولې شي لکه څنګه چې هغوی د بګرام جیل نه څوارلس قدم پاکستانیان پرېښودل نو د پاکستان هم طالبان قدم پرېښودلی شي.
دا یادونه ورده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د عمومي اسامبلې په حاشیه کې د امریکا د متحده ایالاتو له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره هم وکتل او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره یې ورسره د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان پر سیاسي وضعیت او وروستیو بدلونونو او همداراز په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه خبرې وکړې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوسم د پاکستان بلوچستان یاله تزو دغلته لتیرو شپږ کلونو راهیسی په لسکونه ژورنالستان وژل سوی دي. خود راپورونو لمخې د هیڅ یو قاتلین نه رسوا سوی او نه هم نیول سوی دي. پر همدې موضوع له کوټې څخه زموږ همکار بارکوال امیاخیل یو مفصل راپور برابر کړی دی.
په بلوچستان کې د رښتینې ژورنالیزم سفر دومره خونړی او ډارونکی سو چې ځینې ژورنالیستان پکې خپل ژوند له لاسه ورکوي او ځینې پکې نورو سیمو او هیوادونو ته کډې کوي. د اګست پر 28 د دوو ژورنالیستانو له وژلو لا یوه اونۍ تیره نه وه چې یو بل ژورنالیست هم له کوټې کډې کولو ته اړ سو. حبیب الرحمن تاثیر له تیرو څلورو کلونو په کوټه کې د جرمني د المان غږ راډیو له پښتو څانګې سره کار کاوه. خوشاو خواشل ورځې وړاندې ناڅاپه کوټه پرېښوه او له خپلې کورنۍ سره د افغانستان غزنی ولایت ته کډه سو. تاثیر شاعر او لیکوال هم د آزادی راډیو ته پر رالېږلو خبرو کې وویل ناڅرګندو کسانو په ټلیفون د اولادونو او د د وژلو ګواښونه ورته وکړل، ځکه یې پولیسو ته هم خبر ورنه کړ او په څو ساعتونو کې له کوټې ووت.
د مرګ ګواښونه چې ماته د ځینو کسانو له لورې وسوه د دې په خبره چې وایي موږ د یو تنظیم خلک یو، په پریس کلب کې زموږ ځینو خبریالانو ملګرو ته هم دغه ډول ټلیفونونه زما په حواله باندې سوي وو چې دا سړی متنازعه ده. دا ډول یې ماته په خپلو ګواښونو کې وویل چې ستا ریډیو چې دغه متنازعه ده او ته چې کوم رپورټونه کوي هغه داسې دي چې زموږ د پالیسۍ خلاف دي. دوی دا هم ویل چې ته له یوې غیر ملکي ایجنسۍ سره کار کوي، نو په دې وجه باندې موږ تا نه پرېږدو، موږ تا وژنو. په دغو ګواښونو کې ماته زما د زوی چې هغه په یو سکول کې سبق وایو په اتم جماعت کې و، زما د یوې لور چې هغه په لومړي سیمپ کې سبق وایي د هغې نومونه یې راته واخیستل، د هغې د ښوونځیو ځایونه یې راته وښودل. نو د ځان له ویرې نه بلکې د هغې له ویرې ما کوټه پرېښوده.
د ډان تلویزیون خبریال سید علي شاه وایي په بلوچستان کې چې څوک ژورنالیستان وژني هغوی آزاد ګرځي او له سزا مستثنا دي، ځکه هغوی په پر لپسې ډول په لوی زړه ژورنالیستان بیا بیا وژنې او ګواښونه ورته کوي. له سید علي شاه مې وپوښتل چې آیا په بلوچستان کې یوازې د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅانو د فعالیت او د وسلوالو طالبانو د موجودګۍ په اړه څېړنیز ژورنالیزم ګران دی که پر نورو موضوعاتو هم پلټونکي خبریالي د لړم نیښته ګوته وروړل دي.
دا رېډ لاینز دي، د عام خبرې چې دي، یو خان د یو سردار خلاف خبرو کوي، بل سردار د بل نواب خلاف خبرو کوي. دل د قبایلي دومره ستونزې دي، دلته هر سردار نواب خان یا فیوډل سکم دی جاگیردار هغه دومره توان لري که یو جرنالیست پورته کی او کښېږدي، نو د دې ملک امنیتي ادارې دومره توان نه لري چې هغه جرنالیست شي دی هغه اخلاص کی. چې چې د کوم شانو نشاندي کوي اخو ډیر حساس موضوعات دي، هغه خو یقینا د څوک نس کولای. دلته مر ولست د ټولنې د چارواکو د حکومت یا د ادارو چې کوم صحیح تصویر دی هغه مر نس ښکار کولای.
جرنالیست شاهزاده ذوالفقار روایت په بلوچستان کې چې د ژورنالیستانو په قاتلونو په سپل نه دی اخیستل شوی، یو علت یې دا دی چې پولیس په خپله دا توان نه لري او ځایي پولیس ډارېږي چې که په داسې وژنو کې د لاس لرونکو کسانو په خلاف اقدام وکړي خپل ژوند به له خطر سره مخامخ شي.
ژورنالیستان چې دی د ده لپاره انټلیجنس ادارې او فوج کومک نونه کی که دوی لید نه واخلي چې ډېر مشکل ګڼم چې پولیس په دې کیپسټي دي چې هغه یو سړی هم گرفتار کړي. ولې گرفتار؟ هغه خلک چې قاتلان دي، هغه ډېر پاورفل خلک دي، هغه عام خلق ندی. پولیس چې دی هغه یو قاتل نه وای سي چې هغه د دشمنی په بنیاد دغه وسی یو سایکل غل او د موټر سایکل غل نیول سي. دا یو ډیر های پروفایل چې دی هغه ټارګټ کیلینګز دی او دهشتګردی دی. هغه کیا هغه ګروپونه استعمال دی چې هغه د پولیسو دغه سره ډیر ورور دی.
د بلوچستان د ژورنالیستانو د اتحادیه د شمیر لمخې په دې ایالت کې له 2003 میلادي کال راهیسې 8 ژورنالیستان وژل سوی دي چې په هغوی کې 28 تنه د خپل کار په خاطر په هدفي ډول وژل سوی دي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
او سم یو بل سیمه ایز مسله. د ایران ولسمشر د تهران پر اټومي پروګرام د نړۍ له مهمو قدرتونو سره د خبرو پر پرمختګونو نارضایتي څرګنده کړه. حسن روحاني پرون ویل په روسي څورزو کې دغه خبرو ډېر لږ پرمختګ کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پر دې مسلې راپور لري چې جزئیات یې له صالح محمد صالح څخه اورو.
د ایران ولسمشر چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې خبرې کولې، د نومبر میاشتې ضرب الاجل ته اشاره وکړه چې پر یوه موافقه د طلاقېدو لپاره ټاکل سوې ده. حسن روحاني وویل زړورو تصامیمو ته اړتیا ده. د په عین حال کې خبرداری ورکړ تر هغو چې پر ایران نړیوال بندیزونه په بشپړه توګه لرې سوي نه وي، د تهران پر اټومي پروګرام به کومه موافقه ونه سي. د ایران ولسمشر زیاته کړه موږ یوې داسې موافقې ته اړتیا لرو چې د ټولو په ګټه وي.
مصالحه ای که احترام دو طرف داسې روغې جوړې ته اړتیا ده چې د دواړو لورو درناوی پکې خوندي وي او په ګټه یې وي. له یوې خوا د ایرانیانو حقونه پکې خوندي وي، له بلې خوا هغو هیوادونو ته د اعتماد لپاره وړ شفافیت تعمین شي چې احتمالا اندېښنه لري. دا هغه معامله ده چې موږ یې غواړو. د توافق لپاره پاتې وخت کم دی. موږ چې کتلي په تېرو ورځو کې پرمختګونه ډېر پڅ وو.
د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو تازه پړاو د سپتمبر پر 13مه په نیویارک کې پیل شوی و. د نړۍ په شپږو یا 15 جمع یو قدرتونو کې بریتانیا، چین، فرانسه، روسیا، امریکا او جرمني شامل دي. د پرونیو خبرو په باب په راپورونو کې دا مسله تایید شوې چې د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره د ایران په قانع کولو کې کم پرمختګ شوی دی. د دې پروګرام د محدودېدو په بدل کې پر ایران بندیزونه په تدریجي ډول کمیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې په ملګرو ملتونو کې د اټومي ازمایښت د مخنیوي پر هر اړخیز تړون خبرې کولې، وویل دا هیله لا ژوندۍ ده چې ایران او 15 جمع یو قدرتونه به په راتلونکو اونیو کې پر یوه موافقه حاصله سي چې ګټه به یې نړۍ ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایرانی سیال جواد ظریف او د اروپایي ټولنې له مرکچي کاترین اشتون سره تر کتنې لنډه شیبه وروسته دغه څرګندونې وکړې. خو رویټرز او د فرانسې خبري اژانسونو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه د خپل سیوی راپور ورکړي چې ویلي دي موږ پر ټولو مهمو مسایلو کوم پوهاوی نه درلود. لا هم ګڼ جزئیات شته چې باید اوربندي کار وسی. د نړۍ شپږو قدرتونو له ایران سره د موافقې لپاره د نومبر 23مه د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده.
او سم د ځوانانو لپاره د ځنګړې ونیس پروګرام تاندې څنګ د خبرې د وخت را رسیدلې. د خبرونه په کابل کې زموږ همکار نورګل شفق برابر کړي.
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. سیګریټ سکوي او کا بوی به در باندې لګي. د سیګریټیانو له نظره د سیګریټ دود یې غم غلطوي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ او ځینې ځوانان ولې په داسې ځایونو کې سیګریټ سکوي چې نور ترې پازاب شي؟ څنګه یو څوک دا عادت پریښودلې شي؟ کننو له کومو ناروغیو سره به مخ شي؟ د نننې تاندې څانګې په سر کې مو دغو پوښتنو ته د ځواب موندلو هڅه کړې او دې ته هم ځواب وایو چې ځینې کسان له مستۍ او یا له مجبورۍ درانه کارونه کوي، یعنی دروند وزن پورته کوي. دوی له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی شي او باید څه وکړي؟ زه نورګل شفق یم، ملتیا مې وکړئ. دوستانو، تجربو څرګنده کړي چې ځوانان لومړی د سټایل یا د ځان خودنی لپاره په سیګریټ سکولو پیل کوي. که یو خوا په فلمونو کې سیګریټي فلمي ستوري ګوري سیګریټ سکولو ته هڅیږي، او بل خوا چې خپل ځینو مشرانو او یا همزولو سره په ګوتو کې سیګریټ ویني نو زړه ورته کیږي چې ورسته نو بیا لدې بل ځان نشي خلاصولی. دغه 19 کلن زلمکی نظیف ته تاسو لږ غوږ شئ.
سیګریټو باندې دا مختشم د موټرو کې خلک سکل، دا خخه موټرو کې عزت دماغ شاکر تراغه خزانه تخکاری ده چې ډیر یو غټ تجار غوندي معلومه ده. او سیګریټ سره می ډیر مینم ده.
شولالایا می چرسی پی مش پر پر ارزی تور سترګې خماره پی مش پر پر ارزی.
ملګرو، چرسی او پودری ته زموږ په ټولنه کې خلک په خسترګ نه ګوري، خو سیګریټیان په حجرو پیتاو او خپل کورونو کې آزاد او هغه د چا خبره سری سترګې ل سیګریټو د دوه باسي وای ونیسا یو دم وها. دا خبره حبیب الله ته خپل ملګرو کولې او اخر یې هم په سیګریټو اموخته کړ.
دا سخته سم چې د یاران دوستان سره کښېنستم را یدم ډیر الکون پخته و. دا یاران دوستان مې یو بل سیګریټ ورکی ونسا ونسا یو دم وزا فکسا کې مکیږه. اخر بیا لا ته ورستم روزانه کوي وس پس کوتی را سره سیګریټ دی بس پکېرالم. دا تقریبا لس کال کیږي نه کال کیږي.
همزول یو بل ستونزه بیا موټرونو یا نورو سرپټو ځایونو کې د سیګریټو سکول دي چې عام خلک ور سره پازابېږي. ځینې دا نزاکت په پام کې نیسی خو ځینې پکیسه کې نه وي. د غزوان سوای
مانو اجمل خان دا د ننګرهار ولایت ته سړک ته غلجی ورساله وسیدونکو موټر کې معمولا بد لګيږي. خلکو من سفر من تر روان او سګریټ لګیږي یو اجتماعي بي نزاکتي ده او پرزن کې حساسیت لري سګي ور سره نو په دغه حالاتو کې بیا هغه ته مشکلات پیدا کیږي بیا ځ خلک بیا انسانيت دنګانه چورته شروع دغه کار مکو بیا غي بند کی او بیا ځ خلک ته چورته هم وای نه کی یعنی نه بل قصه کې نه دی ورور سو کومه ځ نو دا یو بد عادت دا یو سپخ کاری سره دی مندي درون نخ کاری
دوستانو تمباکو مضر مواد لري چې لا عمل بیلابیل ناروغي پیدا کیږي په دې اړه یو ډاکټر معلومات راکوي خو الله هغه وړاندې بیا نزیف ته وګدو
دورس کې یو کته اسکم چې وینس کوم سر می درد دی دا می دم چې کل منډي وم سوخ کوي نه نه سیګریټ نه مخ کې بيخي نه کول نه تر اوسه ډاکټر تم تللی نه او کومه دوا مې نه د خوړلې مشکل دا ده چې من کې دې تینې
ملګرو سیګریټس کول خای ځینو ته ډیر معمولی عمل ښکار شي خو که فکر وشي نو هم دغه عمل د لویو نشو بنیاد یا پیل ګڼلی شو د داخله ناروغیو ډاکټر احسان الله درمل هم وایي چې دا وړه نشه نه ده او تاوانونه هم یوازې سیګریټس کوونکي ته نه بلکې نورو عادي خلکو ته چې لوګي سره مخ دي هم رسیږي
د سیګریټو زیانونه زه ډیر دا وړه نشه نه ده یوازې شخصي زیانونه نه دي اجتماعي زیانونه لري یو اکټیو سموکینګ دی یو پاسیو دی اکټیو سموکینګ چې موږ سیګریټ څکو خپل موته جنو پسیو سموکینګ دا چې زه سیګریټ څکوم او تر سره نو سوي دغه لګین د دوړې زیاتونه لري په کورونو کې چې پلرونه یا ورونه یا لویان سیګریټ څکوي په کور کې اکثره مشمن دي سبند د استوا په ناروغي وخت کې یو دا داس ناروغي د تر اخره پوري وسره پدې کې سیګریټ خپل د سګو په ناروغي کې د زړه په ناروغي کې او د ځګر په ناروغي کې د مېدې په ناروغي کې ډېر عمدار لري هغه خلک چې سیګریټ څکوي په کتابونو کې وایي چې تقریبا ټول یو عمر نه ورسته کوسن د پندوس کلنې نو ورسته د سو پی ډی په ناروغي باندې وخت کې د استنو په ناروغي باندې وخت کې دا غا ناروغي رسیدل چې د سږو هوایي لارې تنګيږي او ناروغان د نفس تنګي سره مخ کېږي سیګریټ یا تمباکو کول شي چې د زړه رګونه تنګ کړي د زړه اسکیمی او یا ام آی چې زړه په کم خونه باندې وخت کېږي زړه ته وینم رسیږي رګونه تنګيږي او حتی د ډېر مرګونه حالت ډېر جدي حالت د ځګر ځینې ډېر جدي هم رس په خول شي سیګریټ
ځینې خلک فکر کوي همزولو چې سیګریټس کول یې غم یا په اصطلاح پام غلطوي ډاکټر درمل وایي چې دا غم غلطېدل نه بلکې یو څو شېبې کاذبه خوښي ده
دغه کار پر نشو کېشته په ټول نشو کې ځکه غوښ نیکوټین مواد لري هغه عصبي مسکین دي هغه مواد چې په سیګریټو په تمباکو یا په شراب یا په نورو مخدراتو کې دي عصبي سیستم ډیپریس کوي دوی د محیط سره یو ډول رابطه پیدا کوي کاذبه خوشحالي په طب کې مرتبه یوفوریا دا ورته پیدا کوي دوی فکر کوي چې زموږ غم غلطېږي خو د دې تاثیرات لاندې یو څو شی بیوی او ورسته دوی باندې د خپل اجتماعي مسایلو حمله بیا راځي
دوستانو ډاکټر درمل وایي چې له سیګریټس کولو د منع کېدو لپاره باید له ډاکټر سره مشوره وشي د خاصې ژاولې او ځینې نور مواد یادوي چې له سیګریټو پرې منع کېدلی شي
عموما خو د طبابت د لحاظ بیهیویر چینج سموکرانو په اجتماعي حالت کې بدلون سایکوتراپي چې ډاکټر مریض روحن تدوي کوي او یا هغه ته اجتماعي فعالیتونه پیدا کوي که په دې باندې منع شو بیا ځینې مواد نیکوټین ریپلیسمنت یا زوجان یا غم ژاولې دي ځینې شیان دي په پوستکي کې پچ په ډول خودل کیږي په نامه ځینې مواد چې اغون کول شي چې د دوی په ژوند کې د سیګریټ متبادل یو شی شي نو دغه ټول لارې شته خو اصلي خبره ده چې د سیګریټو په اجتماعي ځایونو ټول نشو په هغه اجتماعي او فزیکی ځایونو باندې باید د سیاحت عامه وزارت مدني ټولنې آزاد رسنه یو ډول مشترک پروګرامونه ولري چې ځوانان د شخصیت د لحاظ او روزي او په هغه کې بیهیویر چینج راولي بیهیویر چینج دا معنی چې د دوی ځینې عادتونه بدل شي چې د سیګریټو د څکولو نه مخنیوي وکړي
همزولو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د معلوماتو لمخې هر کال په نړۍ کې کابو شپږ میلیونه وګړي د تمباکو له کارولو مري چې له 5 میلیونه زیاتې په خپله کارون کې دي او له شپږو لکو ډېر نور یې هغه کسان دي چې سیګریټ نه څکوي خو له دود سره یې مخ دي څو موده مخکې دغو ټولو روغتیایي او ټولنیزو ستونزو ته په کتو سره د افغانستان پارلمان یا ولسي جرګې د تمباکو او د خانیاتو د مخنیوي قانون تصویب کړ خو عملی کېدل یې یوه پوښتنه ده مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ دوستانو وای یو لا نسته مړ کې د بل لمسته ځینې خو یې سیګرټ له مستې پیلوي هم ځلو، خو ځینې ځوانان کورنۍ اقتصادي ستونزې او نیستۍ مجبوروي چې درانه کارونه وکړي او دروند وزن پورته کړي. داسې بیچارهګان د پیسو ګټلو لپاره خپل وجود یې بیکړي، د خپل صحت د بیا سلامتۍ لپاره خپلې ټولې ګټلې روپۍ ډاکټرانو ته او په درملو ورکړي. ملګرو، د میدان اوسیدونکی دیدار د پاخه عمر سړی دی، د ده په څیر یې اوس ځوان جان زوی ته هم د وجود د ځینو غړو دردونه او تکلیفونه پیدا شوي. ایرانه به دومره پیسې نه وی راوړي لکه څومره چې اوس د ځان په تداوی مصرف کړي.
ما وزن جیک دی، وزن سره بیا په پخه کې درد پیدا شو، تقریبا درې څلور کاله دا درد بیا په ځل خدای د خصم یاره ما یو زوی هم د ملا تکلیف لري، هغه هم دا وزن نه، ملا تکلیف په ټوله دی وزن نه پیدا کیږي. نو هغه خدا بارونه مارونه به جګول په دې دغه کې دا ایران کې او په شابه ولر دا وګه کې به جګول کنه، هغه ته هم دا د ملا تکلیف
ملګرو. دغه ځوان اجمل خان وایي چې ځینې ځوانان د ځان خودلو لپاره درانه کارونه کوي چې وروسته ډول ډول بریښونه او دردونه ورته پیدا کیږي. دی وایي
لوړ صاحب خپل کور کې کار کوي، په خپل باغ کې کار کوي، په خپل دیقانې کې څوک مصرف دي. کله کله چې مثلا موږ د کتابونو کاروبار کوو، کتابونه درانده یو چتو کوو، یو دفعه جیګ ژوب نه کې بریښ راځي، یا بیا ځې خلک هغه چا خبره مو تاسو هغه پښتو غیرت کوو، هر څه کې زور لګو
دا حق نه لري چې پر کارکونکو د هغه لتوانه وتل یا دروند کار وکړي.
هرچند در قانون کار خیلی صراحت نداره و رویزو باید بیشتر
کچه هم در کار پا قانون که پا دی آره باید لا دیر فکر وسی. خوب پا عمومی دول در یو کارگر لپاره چه هر اوراز کار کوی تر 150 کلو دیر وزن پرته کول ظلم دی. کارفرما مکلف دی چه لکارگر اصرا هم کاری وکلی او یو مناسب کاری فضا ور ترامنز دکلی. نو کارفرما دا حق نلری چه د څلورو 500 افغانیو په بدل کې د یو کارګر ژوند له خطر سره مخ دی.
باشه په 500-600 افغانۍ.
ولې ولې داسې وشي، ولې ولې داسې وشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پرده مزدورې مړوشي.
دوستانو، له درانو کارونو پرته په ناسم ډول د وزن پورته کول او بیپامی هم انسان ته تکلیفونه پیدا کولی شي. ترابی منګل خپل یو خاطره راته وایي.
موټر په شاته سیټ کې ناسوم، زه آماده نه وم چې ژور غونتی ځای د موټر ډیر په زور باندې ورغلو. دغه دی زور درس سره د ما د ملا په کاری چې کمی دی، یعنی ضربه یو خوړه، بیا یو څو ورځې بعد ما د پخې بدل کولو، ما ته دا احساس نه وشد. اولی خو وروسته چې کله بیا ما متخصص ډاکټر سره رجوع کړه، هغه ایم آر آی چې کله وکړه، هغه ما ته وویل چې تا د ملا کومې پوکاری چې کومې د سره نږدې شوې دي، دغه د نږدې کېدو وجنه تا د پخا چې کمرې خوږیږي. بیا وروسته ما عملیات وکړه. همیشه باید مونږ دې ته متوجه اوسېږو چې د خپل توان نه زیات وزن جګ نه کړو، یا چې سړی یو څوک جګي زیاتره مونږ د کلو بانډو کې مونږ تاسو ګورو کله کله زیات دروند وزن وي، هغې ته کسان کینی یا جګ ځای ته ملا ورته کوي، بیا په ځان نه خوشي کوي کنه، یا خلکو ته دا ښکاره کوي چې یعنی زه ډېر تکړه یم او ډېر دروند وزن هم وړای شم. خو زه وایم چې دا د ځان سره ظلم دی، الله تعالی هیڅکله نه خوښوي چې ظلم څوک په ځان باندې وکړي.
ملګرو، دوکو یاد اورتوپیدی متخصص ډاکټر سراج الدین براتی هم وایي چې که وزن ډیر دروند هم نوي، خو که په سمه توګه پورته نشي، صحت ته تاوان رسولی شي.
هر یو انسان یو بل نه توپیر لري. فرزن د ټول د پره د تحمل وزن یو شانت نه وي. ثقيل وزن هغه وزن ته وایي چې د هغه د عضویت د تحمل نه اوچت وي، یعنی هغه وزن چې مونږ په عادي توګه جګولای نشو، خپل عضویت باندې زور راوړو، د زور په حساب مونږ هغه اوچت کو، او هغه دې پیسې کې چې سویا سر یا ازرار او سویت ته پیښ کې زموږ اسکلیټي سیستم به دومره ضرر ورسې چې حتی مونږ د دې په خاطر مونږ معیوب شو. او بل دا چې دا کوم شی چې مونږ اوچتو، کدا ډیر ثقیل وزن هم نه، کدا مونږ په غلطه توګه اوچت کو، فرزن هغه شی دینه چې فرزن ځان ټیټ کو کینو لاسره واخلو اوچت کو، مونږ ځان ټیټ کو او د ملا باندې ملا کو کو ټیټو ځان، او بیا هغه اوچتو بیر دینه چې کینو، یعنی په غلط طریقه اوچتول هم کولای شي سکلیټي سیستم باندې اثر راوړي.
ډاکټر سراج الدین باراتی همدارس داسې ځوانانو ته ځینې لارښوونې لري. او وای
لومړی خو باید دوی امغه یو غنټه یا یو سات په نظر کو نور نه سي دا باید خپل ټول عمر په نظر کو نه سي دا په دې خاطر زوایم چې فرضن کده مایوب شي د ټول عمر نو د روزګار نه پاتې سو دا توصیه کوم چې کوم وزن د هغه د تحمل نه اوچت وي هغه هیڅ کله اوچت نه کی دا زمونږ فارسی او یو عام متل دی او کوم تیږه او تیږه جګولی نشي هغه بوسکه او بیرته په ځمکه کښېنه ډېر پر معنا او ډېر پر مفهوم متل دی همیشه دا باید په خیال کې وساتو
ژوند دې خوږ شوه تنداره چې په خپل وطن دې شپې
دا مجبوریتونه دی الله پای ته ورسوي دوستانو د دې اونۍ تاندې څانګې همدومره وه دا خپرونه چې هره شنبه او تکراري دوشنبې خپریږي د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم اوریدلی او لوستلی شئ www.azadiradio.com که چیرې غواړې موږ ته برېښنالیک راولېږئ نو پته ده شفق n@rferl.org تر بیا مو الله من
دا پترنګ پترنګ وختونه دا پترنګ پترنګ وختونه د پستر ستر ګوڑان د شي ولېوالې داسې او شي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې او پردې مزدورې مرشي
تازه دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ